دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم جنوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وای چلند یک شنبه پرز به د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونو د ګډه کاري کمیټه غړي بیا غونډه وکړي د سولې د وزارت مرستیال عبد الله خنجانی نن د یک شنبه پرز د لیندۍ یا قوس پشپاړسمه په کابل کې خبريالانو ته ویل چې حکومتي هیئت به له طالبانو سره په نننیو خبرو کې په دې تاکید وکړي چې د اوربند په شان یو مهمه موضوع حتمان د مذاکراتو په ایجنډا کې شامل شي په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وین ډاکټر محمد نعیم وردګ هم نن د یک شنبه پرز د دویمځلي غونډې خبره تایید کړې ډاکټر وردګ ویلي دي چې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دغه تحریک لستر مرکچی مولوي عبدالحکیم سره ملاقات کړی دی په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحتي عالي شورا د مشرانو د لومړۍ غونډې د جوړېدو هرکلی کړی په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې د ښاغلي پامپیو له قول ویل شوی دی چې په شخړه کې شامل ټولې خواوې باید لاسونه سره یو کړي او په عین وخت کې په کابل کې زموږ خبریال د افغانستان د سیاسي چارو د چلونکو له قوله وایي که څه هم چې پرونی غونډه د سولې په لور یو مهم ګام دی خو په دغه شورا کې باید د هیواد ټولو سیاسي ډلو ته ځای ورکړل شي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواوو قومندان وایس اډمیرال سام پاپارو وایي چې د متحده ایالاتو سمندري پوځ د ایران د سمندري قواوو لخوا د تیرو څو میاشتو په موده کې د تیلو په ټانکرونو باندې له حملو نه وروسته اوس د نورو حملو د مخنیوي تابع کړی دی چین د همالیا د غرونو په لور څوک کې واقع له هند سره د لداخ په جنجالي سرحدي سیمه کې خپل نظامی تاسیسات پیاوړي کړي دي چین دا اقدامات په داسې حال کې کړی دي چې بوتان او هند په خپل کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ونږدې شوی دي د بوتان کوچنی شاهي دولت د چین او هند ترمنځ پروت دی خو له هند سره نږدې اړیکې ساتي د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارتونو دننه د یوې عجیبې او غریبې ناروغۍ د خبرېدو په اړه علمي څېړنه سرته رسیدلې ده د دې څېړنې له مخې د پلس یا نبض د رادیوي فریکانس حمله تر ټولو معموله وه د متحده ایالاتو د ساینسي علومو انجینرۍ او طب اکاډمۍ چې دا څېړنه سرته رسولې ده پرون د شنبه په ورځ خپل رپورټ رسمن خپور کړ د دغو حملو له امله ژوبل شوي ډیپلوماتان په خپلو غوږونو کې درانده اوازونه اوري هم یې د سترګو دید او د شناخت او پیژندنې طاقت کمیږي په داسې حال کې چې د چین حکومت وایي چې د هغو کسانو تور لس برابرۍ چې له چین نه د تایوان د ازادۍ ملاتړ کوي خو څارونکي په دې باور دي ممکن چې د بیجنګ دغه اقدام سرچپه نتیجه ورکړي تایوان چې په 1949 میلادي کال کې له کمونیست چین نه بیل شو که څه هم چې رسمان خپل استقلال نه اعلان کړی خو خپل ځان ته تایوان جمهوریت وایي د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ پرون د شنبه په ورځ د جورجیا په ایالت کې د سنات د مجلس د دوه چوکیو لپاره د ضمني انتخاباتو په لړ کې انتخاباتي مبارزه وکړه د جورجیا په ایالت کې د سنات د مجلس د دوه چوکیو لپاره انتخابات کیږي او ګټلې د واکمن جمهوریت ګوند لپاره د سنا په مجلس باندې د خپل کنټرول د جاري ساتلو لپاره حیاتي فرضیات مهم دي که وی بایلنو دیموکراتان باب د لومړي ځل لپاره د تیر څلور کلونو په موده کې د سنا په مجلس کې هم خپل اکثریت قائم کی دا د امریکا غاګ واشنگتن دی د چین روغتیایي چارواکو عامو خلکو ته د کورونا د کوینس ویروس ضد واکسینو د لګولو پلان چمتو کړی روغتیایي چارواکو له 1 میلیون زیات روغتیایي کارکونکو ته د چین سخت واکسین لګولې دي د ای پی خبري اژانس د اکشن به پرز ریپورت ورکړ چې بل اخر به دا واکسین 1.4 میلیارد وګړو ته ورسیږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په کابل او د هیواد په څو نورو ولایتونو کې د کورونا د کوینس اوبا 2 شپېته تازه پیښې ثبت شوې دي د قندوز د ولایت عام ولسی وګړي شکایت کوي چې وسلوال طالبان او نورې غیر قانوني وسلوال ډلې له هغوی نه په زور او جبر پیسې اخلي د ننګرهار په ولایت کې هم په سلهاو ولسی خلکو پر طالبانو باندې غږ وکړ چې له حکومت سره دې اوربند وکړي د بلخ په ولایت کې یو مش مخکې د وسلوالو سړو لخوا د پیسو په بدل کې د یو نه کلن ترکمن ماشوم د تختولو پر ضد احتجاج دوام لري. د افغانستان د معرف وزارت وای چې د لومړي ټولګي نه تر دریم ټولګي پورې به شاګردان په جماعتونو کې لوست او زده کړه کوي. د هرات د ولایت د مدني ټولنو فعالانو په مسلسله توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خلاف په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د صحوي دفتر د ودانې مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. کابل د ابلیسنا د روغتون چارواکي وای تیر کال چې دغه ښار له مختلفو ناحیو نه د مخدره مواد معتادان د علاج او درملنې په خاطر دغه روغتون تړل شي وو، لکه کېدو وروسته بیا مخدره موادو او پوډرو ته مخه کړې. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا پی ټی ایم نن د یکشنبه په ورځ په کراچۍ کې یو غټه غونډه ډبلیو جی پی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د پاکستان نوم د نړۍ د یو سلو اتیشو هغو هیوادونو په صف کې په یو سلو شپږشتم لمبر مقام کې واقع دی چې له ټولو خلکو سره پکې یو شان انصاف او عدالت نه کیږي. دا پروژه چې د پاکستان ګیلپ مؤسسې بشپړه کړې ده ښیي چې د بشري کرامت د خوندي ساتلو په اعتبار چین په یو سلو اووم لمبر مقام او ایران په یو سلو څوارلسم لمبر مقام کې واقع دي. او برېټانوي مرکچیانو او د اروپایي اتحاد لوړ پوړو مامورانو نن د یکشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې غرض غونډه وکړه کچېری وکولې شي چې د ډسمبر له دشتمې نه مخکې چې د اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو وروستۍ ورځ د سوداګرۍ په برخه کې موافقې ته سره ورسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار د بنگلاديش په چارواکو باندې غږ کړی د هند په سمندر کې واقع په یو لرې پراته ټاپو کې د برما د روهینګیا د مسلمانانو د آبادولو پروژه بند کړي. په سلګونو زره روهینګیایي مسلمانان چې د برما د پوځ او متاسب بودایانو د حملو په وجه په بنگلاديش کې پناه اخستې وه د کاکس بازار په کمپونو کې اوسیږي. د ایتوپیا یا حبشه په ناقراره شمالي سیمه ته ګیری کی شاوخوا 15,000 خلک له خپل کورونه تښتیدل دي. دا خلک چې دا وخت په سودان کې په کمپونو کې پراته دي د ژمي په ساړو کې د کورونا د کونونس اوبا د خپرېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. داو د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې امریکا د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د غونډو د جوړېدو هرکلی کړی دی او د بارني چارو وزیر مایک پمپیو دغه شورا د افغانستان د سولې د هڅو یو باصلاحیته او ټول شموله بنسټ او پرمختګ بللی دی. بل پلو په قطر کې د افغانستان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ګډي کمیټې نن هم د مذاکراتو په اجنډا خبرې کړې دي. حکمت سروش په دې باره کې موږ ته راپور راوړل.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د ملي مصالحې عالی شورا د لومړي غونډې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې ټول اړخونه باید سولې ته د رسیدو لپاره سره یو ځای شي. د شورا تر میاشتو ځنډ وروسته پرون لومړی غونډه وکړه چې د ځینو په باور تر دې هم باید پراخ شي.
ټول سیاسي اعضاب او د افغانستان معاصر تاثیرګزار شخصیتونه په دې شورا کې باید عضویت ولري چې افغانستان شمول شي او په عین زمان کې دغه یو ملي مرجع چې د سولې پروسه کې کاملا صلاحیتونه ولري او د پریکړه صلاحیت ولري. زه امید کوم چې دا سونه شي خدای مکړه چې د دوو ټیمونو ترمنځ ویش وشي.
خو سیاسي او حقوقي شننګي وایي چې د ملي مصالحې عالی شورا یو مشورتي بنسټ دی او یوازې به حکومت د سولې په برخه کې مشورې ورکوي او د مهمو پریکړو صلاحیت نه لري.
په هیڅ عنوان تصمیم نیونکي اداره نه ده، ځکه موږ جمهوری نظام لرو، ولسمشر ده په راس کې، او ترڅنګ کچیرته تصامیم ډیر مهمه کیږي نو هغه به طبعا بیا د خلکو مشورې ته د لوی جرګې په واسطه باندې یا د یو بل میکانیزم له لارې مختزي او په هغې به تصامیم نیول کیږي.
بل خو په دوه کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد داسې مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او مذاکراتي پلاوي سره لیدلي چې د دغې ډلې او افغان حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر اجنډا بحثونه روان دي. د طالبانو ویاند وایي چې له خلیل زاد سره د طالبانو د پاتې بندیانو پر خلاصون، له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو ایستل او وروستیو پرمختګونو خبرې کړي.
طالبان وایي چې په نظام باندې خبر اوسي، چې نظام په افغانستان کې څنګه نظام جوړو او بعد هغه به نظام د جوړېدو خبرې چې خلاص شي بیا به دوربند خبرې کیږي. حکومت وایي چې اولنی خبره د دوربند خبره وشي، د نظام خبره به ورسته کوي.
تیر ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د اجنډا پر موارد او ترتیباتو بحث وشو. دغه بحثونه نن هم دوام لري.
الله الرحمن الرحیم.
افغان حکومت وایي چې اوربند ته به د دوی لخوا د اجنډا په سر کې ځای ورکول کیږي. هغه څه چې د حکومت تر څنګ عام افغانان هم غوښتنه کوي، د مدني او بشري حقوقو فعالان نن دلته په کابل کې راټول سوي او د اوربند لپاره د اکسونو نندارتون جوړ کړی.
توقع ما یست که بحث اول ختم خشونت ها در افغانستان باشه، اما این که ای چند هفته میگیره ما به این هدف برسیم، این یک بحث تکنیکی مذاکرات است که شما درک میکنین قابل پیش بینی نیست.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې پیل سوي چې ورسره زیاتېدونکې تاوتریخوالی د خلکو اندېښنې راپورته کړي. لا هم معلومه نه ده چې دواړه اړخونه به کله پر یو تلپاتې اوربند هوکړې ته رسېږي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خپرونې د ایمیل پته دا ده
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او همدارنګه د مذاکراتو د هیئت د مشر سره کتلې دي او په یو لړ مسایلو غږېدل دي. پلاو مذاکراتي ډلې د سولې د خبرو د پاره د اجنډا په موضوعاتو باندې کار کوي. موږ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د معاون سبحان الله مصباح سره د یو څو ټکو په حق له مرکه کړې ده. مصباح صاحب محترم، د افغانستان مذاکراتی هیئت کوشش کوي چې د اوربان موضوع د سولې د خبرو په اجنډا کې شامل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ د دې امکان شته ځکه طالبان خو په ځینو نورو مسلو باندې ټینګار او تاکید کوي.
اوس د حکومت غوښتنه نه بلکې د هر افغان غوښتنه دا ده چې اوربان دی وشي، ځکه هیڅ دغه منطق ایجاب نه کوي چې هغه خواته ټول په دې تمه چې سولې برازي سره یو ځای کیږي او بل خوانه د تاوتریخوالي کچه بيخي هغه اخر حد ته رسیدلې. اوس ملي منافع هم طالب دوري ته هم حکومت ته د خلکو ته د امنیت راتګ ده، یعنی بيخي یو اشد ضرورت ده چې یو اوربان دی وشي. اوربان نه کیږي بیا د طالب شک ده، په دې لړۍ کې شک ده، د امریکایانو په دې مداخلې کې او په دا ټولو مواردو کې افغانان د شک په سترګه ګوري، ځکه پنځه جان کوشش کوله ولې په مقابل کې تر اوسه پورې یو افغان هم د سولې موضوع نه دی احساس کړی چې آیا د سولې په عملي لحاظ باندې یو څه شوي کنه، بلکې هر څه بیرته بدتر شوي دي.
ها، یعنی د اوربان موضوع باید حتما په اجنډا کې شامل وي او ستاسو توقع ده چې دواړه خواوې به دا ومني. بل مسله چې طالبان اوربان تاکید کوي او خبرونه وایي چې د یکشنبې په شپه باندې ډاکټر زلمی خلیزاد د طالبانو د مذاکراتي هیئت د مشر عبدالحکیم او همداشان د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. اول کېږي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشی کېدو باندې خبرې شوې دي. نو بندیانو د خوشی کېدو په مسلې باندې توافق و د اوربند او نورو مسایلو په برخه کې اسانتیاوي راولي.
د طالب لخوانه دغه غوښتنه چې کویا دوی بیا د نورو زندانیانو د خوشی کېدو لپاره غوښتنه کوي، دا عادلانه نه بلکې ډیره حد پورې به ظالمانه وسی، مګر دا چې د اوربند مسله د طالب لخوانه ومنل شي او د حکومت لخوانه تر څو منګه یو ځل د جنگ نه راخلاص شو، به زه فکر کوم دا ټولې خبرې د حل وړ دي. او د مونږ غوښتنه د حکومت لخوانه دا ده چې که چېرته د اوربان مسله نه منل کېږي او انډول، نو بیا د طالب نورو غوښتنو ته هم باید لبیک ونه ویل شي، ځکه چې بیا ګټه نه کوي.
مسپاسه محترم خلیزاد، طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر سره خبرو ویلي دي چې د امریکای او د طالبانو ترمن موافقه ډیره مهمه ده. پدې کې یو خبره د امریکایي عسکرو د وټلو و اوس خود شه ویل کیږي چې جو بایدن چې د چارواګي پلاس کې وخلی هغه شاید دا ټول عسکرونه بس، یعنی شاید تر 15 در شپږ در پورې پاتې شي په افغانستان کې. نو دغه موضوع د سولې د خبرو په دې جریان کې کوم خان خونه چې
اول خو دغه پریکړه امریکایي او د طالب ترمنځ شوې ده، د افغانستان حکومت په دې کې نقش نه لري. نو کچیرته اوس د ولسمشر بایدن د دې پریکړې سره په ټکر کې کار کوي، نو طبعا نو از دې پریکړې اصلي موخه هم دغه ده چې امریکایي عسكر دی وزي په تلته د اشغال مسله مطرح ده. اشغال د ریوالي موضوع ده او دغه توافقنامه باندې استواره ده چې د طالبانو په آن چې افغانستان اشغال شوی دغه به وزي. نو دا یو موضوع ده چې باید حل شي، یعنی په سیاسي په مذاکراتو په واسطه په سیاسي ډګر کې داسې باید حل شي چې د طالبانو قناعت په دې موضوع باندې واخیستل شي. د امریکایي عسکرو شتون یوه حتمي خبره ده تر څو موږ دا نظام بیرته راجوړ شي، تر څو او حکومتي ډله سره یو شي، قدرت راتلونکی سیاسي سرنوشت تعین شي. امریکایانو شتون په عملي په ذهني لحاظ باندې ډېر ضرور ده، ځکه چې څه تضمین وجود لري چې دلته یو بیا کورنۍ جګړې رامنځته نه شي. او افغانانو ته دې حق ته ډېر سخت په اندېښنه کې دي، اوس خو افغانان یعنې بېرته هماغه د پخواني جنګونو خوبونه ویني. یعنی که امریکایان وځي او د داخلي جنګ کېږي، نو د دې شي لپاره زمينه مساعده ده.
د افغانستان حقوق پوهانو د ټولنې معاون سبحان الله مصباح مننه کور مو ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د ټولنې د روغتیایي کارکونکو د ملي ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې دغه رضاکاره قشر ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه وزارت د چارواکو په وینا اوس دیش زره روزل شوي روغتیایي کارکونکي په ټول افغانستان کې فعال دي، چې اکثره یې په لري پرتو سیمو کې خلکو ته ابتدایي روغتیایي خدمات رسوي. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو د یک شنبه په ورځ د ټولنې د روغتیايي کارکونکو د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې روغتیايي کارکونکي له کوم امتیاز پرته پر ځاکاره توګه خلکو ته د روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو کې له دغه وزارت سره اغیزمنه همکاري کوي، خو تر اوسه دغه قشر ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. ښاغلی مجرو وویل چې د روغتیايي کارکونکو د ملاتړ او پیاوړتیا په وړاندې پراته خنډونه او په دې برخه کې د روغتیایي خدماتو د تطبیقونکو مؤسسو ناغېړې به وارزول شي. ډاکټر مجرو زیاته کړه چې د روان وضعیت دوام به په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو بهیر ته زیان ورسوي.
تمام تلاش خود خواهد کردیم تا در بحث طرح تحول
خپل ټوله هڅه به وکړو تر څو د افغانستان د روغتیایي نظام د تحول په طرح کې موږ دوی ته یو مناسب اداري ځای رامنځته کړو. لږه پرته په کوم حالت کې چې موږ دوی پریخې دي، هر ورځ په خوښنۍ سره چې دا لخر کمیږي، هر ورځ دا لخر خپل انګیزه له لاس ورکوي.
هر روز ای لشکر بی انګیزه تر شوه میره.
د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس د محل په افغانستان کې ډیر زره روزل شوی روغتیایي کارکونکو شته چې لوی برخه په لری پرتو سیمو کې خلکو ته ابتدایي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. روغتیایي خوونه، لومړنۍ روغتیایي مرستې، روغتیایي مرکزونو ته د تللو لپاره ناروغانو ته لارښوونه او په کور کې د زیږون د ناوړه پایلو په اړه امیندوار میندو ته د سلام مشورو ورکول دا د غوړ زکرانو له اساسي دندو څخه ګڼل کیږي. خاغلی مجرو ویل چې د ټولنې روغتیایي کارکونکو د سلام مشورو د ورکولو لپاره درې نیم میلیونه ځل د خلکو کورونو ته تللی دي او د 350 زره میندو لپاره په کورونو کې د زیږون اسانتیاوي برابرې کړې دي.
حدود 35000
شاوخوا 15 زره افغان میندې له مرګ څخه ژغورل دي او دوی ته لارښوونه کړې چې په کور کې زیږون مکوي، ځکه چې پیخه اختلاطي ده، دا درملنې وړ نه ده، روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي.
مرکز صحیح مراجعه کو.
په افغانستان کې روغتیایي کارکونکو چې هیڅ ډول مادي امتیازات نه لري په خپل کاري برخه کې له یو لړ ننګونو او ستونزو څخه شکایت کوي. مهراب الدین او راهله وای:
ما هم ضرورت داریم از خود.
موږ هم اړتیا لرو. مړی ژوندې غم او خادي لرو. چې دا هر څه یو اندازه مادي مسایلو ته اړتیا لري. کوم ته یو اندازه ماش وټه کی بدن ده موږ حسوي.
وکړن کار بد نه است، تشویقی است. یګانوریګه کې ما دوای خود وبونیم. ګویاج
یو الماری چې موږ خپل درمل پکې کېګدو، موږ هم اولادونه لرو. کله می درمل په ځای کې او کله په بل ځای کې کېدم. چې له ماشومان څخه پټوي. کدی امی روغتیا وزارت یو مالمره مکتراکلی چې پکې خپل درمل او اسناد کېدو.
مې دوای خدای خمو جبانه مې لري خطای ما مو جباشه.
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره په افغانستان کې 15000 روغتیایي پوسټي، سباندې 20000 روغتیایي شوراګانې، کابو 10000 کورنۍ روغتیایي کاری ډلې او 300 څخه زیاتې روغتیایي ځالې جوړې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د کابینې د پاره د ټاکل شوو کسانو نه دا معلومیږي چې هغه به څنګه حکومت وکړي. د امریکا د ایلینای د ایالت بزګران چې د جمهور رئیس ټرمپ طرفدارو اوس په انتخاباتو کې د هغه ماتې منلې ده. د امریکا غږ د خبریال کین فرباخ رپورت نظرانه یوسف زیل ولی.
د تجارت لپاره د تیرو سلورو بدو کلونو او د کرونا د وبا وروسته د امریکا په منځنۍ ختیځي ایالتونو کې بزګران اوس هم د ډونالډ ټرمپ طرفدار دي، خو هغه اوس په دې پوه شو دي چې ولسمشر ټرمپ انتخابات بایللی دي. په ایلینای کې یو بزګر براین ډنکن ویل چې داسې ښایي چې د ولسمشر د ګټلو امکانات د ورځو په تیریدو سره ورو ختمیږي. یو بل بزګر فرد ګریډر ویل، زه په یقین سره دا فکر کوم چې تاسو په انتخاباتو کې درغلي او ټګي برګي لیدلی شئ، خو دومره به هم نوي شوي چې د انتخاباتو نتایج بدل شي. زما په فکر دا خبره ختمه شوې ده. دغه دواړه بزګران د منځنۍ ختیځي امریکا د ایالت ایلینای سره تعلق لري. په دغه ایالت کې منتخب ولسمشر بایدن انتخابات ګټلی دي. بایدن په خاص توګه د شیکاګو په ښار کې زیاتې رایې ګټلې دي. د شیکاګو په کلیوالو سیمو کې ولسمشر ټرمپ زیاتره شهرت لرلو. دغه سیمې د امریکا د کرنې په برخه کې زیاتې اهم دي. د امریکا یوازې 1% نفوس په زراعتي ځمکو سیږي او د خوړو او کرنې صنعت د دغه ملک 15% ضرورتونه پوره کوي. ایلینای د امریکا د جوارو او سوجي د صادراتو د تر ټولو لوی مرکز دی، او هم له دې کبله دغه سیمې خلک د دې سره علاقه لري چې بایدن به د کرنې د وزارت لپاره څوک ټاکي. براین ډنکن ویل، مو غواړو چې د کرنې د وزارت لپاره یو داسې کس وټاکل شي چې هغه د بزګرانو او د کلیوالو امریکایانو په مسلو پوهیږي او د حل لپاره تګلارې جوړ کړي. مارک کیبارد د ایلینای د کرنې د موسسې مشر دی. هغه د غایلت د بزګرانو په استازیتوب د پالیسۍ او د جوړولو په هدف د حکومت سره کار کوي. هغه ول په دې برخه کې داسې ډېر ټکیشته دي چې نامعلومه دي. د مثال په توګه د چین پاړه، چین د دې لوبي یو ډېر لوی لوبغاړی دی. د شیکاګو د پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسور رابرټ ګلاټي وایي چې د ټرمپ د دورې د کرنیزو چارو لپاره د اقداماتو مثبت اغیز به باید تر هغه پورې څرګند نشي تر څو چې د ټرمپ دوره ختم شوي نه وي. هغه ویل بایدن د تجارت په اړه د پالیسۍ لپاره په زیات مهم مقام کې دی، په خاص توګه د خبرو اترو په موضوع. د ټرمپ د دورې ځینې اقداماتو ګډوډي رامنځته کړې وي. بزګران وایي چې هغوی به د انتظار وباسي چې د بایدن تګلارې به د هغوی په حالاتو سره ډول اغیز وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د امریکا وزارت ویلي دی چې په تیرو دوه هفتو کې په افغانستان کې سباندې 3000 تنه د کورونا د ویروس په ناروغي اخته شوه دي او نږدې 200 تنه په دغه ناروغي مړه شوه دي. دغه وزارت نن د 2019 نو پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د امریکا غ خبريال اکرام شیرواری د کابل نه راپور شالي غل دی.
د امریکا روغتیا وزارت د یکشنبه پورس په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 2019 نو مثبت پیښو ثبت خبر ورکړی. چې سره په افغانستان کې د ټولو ثبت شوو مثبت پیښو شمیر اوس لږ زره 901 پیښه ته رسیدلی دی. د امریکا روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا د وایرس تر ټولو ډیر پیښې په کابل، خوست، تخار او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې 3 پیښې، خوست کې 6، تخار کې 3 او کندهار کی دو دیش مثبت پیخی سب شوی. افغانستان کې شاوخه یو مشهوران دي د هوا د سړیدو سره سم د کورونا د وایرس توبه دوهمه صفه خبره شوی. چې ورسره په دغه هیواد کې د مثبت پیخو او پر کورونا ناروغي د مړو شمیر هم زیات شوی دی. د امریکا وزارت وایي د ډاکټر اکبر سمسور امریکا غک اشنار علي ته ویل چې دغه وزارت په چې دوه نیو کې د کورونا د وایرس درې زور څخه زیاتې مثبت پیخی سب کړی دي.
په تلويختمه هفته کې د مونږه مثبت واقعیات تقریبا د 200 شاوخوا ته نسبت په څلوېختمه هفته ته زیات شوې دي. دا په دې معنی چې په اته څلوېختمه هفته کې ټول مثبت واقعیات 14 او اته بیا شوې دي، چې په څلوېختمه هفته کې دا 1416 وو. که مرګونو ته وګورو په 44مه هفته کې مرګونه ډیر زیات شوي دي. په 44مه هفته کې ټولې مړینې 114 دي، چې په 44مه هفته کې دا مړینې وو او یا وي.
روانه اونۍ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې 44مه اونۍ ده. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرونو له مخې د کورونا او بعد خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 1015 تنه پر کورونا ناروغۍ مړ شوي او 2202 تنه نور په دغه ناروغۍ د اختکېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1024 پالې پیښې شته دي. د عامه روغتیا وزارت وایاند اکبر سمسور وایي چې پر کورونا د اختکېدو د مخنیوي لپاره ښه او مؤثره لار په ورځني ژوند کې د ماسک کارول دي.
خدای نه خواسته که د مونږ دا کار همداسې ادامه پیدا کړي، د ویروس گردش به نورم زیات شي، ویروس خپرېدل به نورم زیات شي، او ډېر افغانان به مصابم شي او یو تعداد زیات به مړ شي. د همدې لپاره د وزارت د صحت عامې خاص له ټولو وطنوالو نه دا چې لطفاً ماسک نه استفاده وکړي.
د کورونا د مثبت پیښو زیاتېدو وروسته د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت رئیسانو سره په یو غونډه کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې په تدارکاتي ستونزو خبرې کړي. دغه وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د تیور موادو د اخیستو لپاره یو کړنلارې جوړېدو پارتیا خبرې شوې. په دې غونډه کې د کورونا د وایرس د درملنې د ځانګړو روغتونونو څخه د څارنې اړتیا یادونه هم شوې، او دا کاري د افغانستان د طبي علي شورا غوښتنه او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سپارښتنه ګڼلې چې باید ولایتي رئیسانی عملي کړي. تیره اونۍ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولایتونو د عامه روغتیا رئیسانو سره په خبرو کې لاغوی د کورونا او با سره د مبارزې په برخه کې د اړتیاو د یو لیست د ترتیبولو غوښتنه کړې وه. ښاغلي غنی ویلي چې د دغسې یو لیست د ترتیبولو وروسته به حکومت په ولایتونو کې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د عامه روغتیا د ریاستونو اړتیاوې پوره کړي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمان او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې د وزارت د نوې پریکړې په اساس له اول نه تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالېږي. لیمه نیازی په دې حقله د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نوې پریکړې له مخې له لومړي ټولګي څخه بیا تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي به تر دې وروسته خپل تعلیمات د خپل سیمه په جماعتونو کې تر سره کوي. یاد وزارت په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې دغه کار څخه هدف د ښوونې او روزنې په سیستم کې د اسلام مرکزی ځای یا رول لرل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت همدارنګه ویلي چې مخکې عمومي تعلیماتو د ټولو لومړنیو او ثانوي تعلیماتو پر وړاندې مسؤلیت درلود، خو اسلامي تعلیماتو یوازې د دارالحفاظونو او مدرسو د مدیریت پر وړاندې مسؤلیت درلود، چې دغه ویش یا جلاوالي د اسلام موقف په څنډه کې راوسته و. د یاد وزارت ویاندې نجیب آریان په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
په جماعتونو کې زده کړه له هغه مسایلو څخه دی چې له کلونو کلونو څخه هیواد کې دود ده. موږ په ځینو لرې پرتو سیمو کې له بده مرغه د ښوونځیو لکه مخ سره مخ یو، او واړه ماشومان نشي کولی چې له یو کلي بل کلي ته اوږد واټن کې ښوونځي ته لاړ شي. ځکه موږ غواړو جماعتونو څخه د ښوونیز محیط په توګه ګټه واخلو او د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب هلته پلی کړو، څو موږ وکولی شو ټولو سیمو ته تعلیمي خدمتونه وړاندې کړو.
د پوهنې وزارت وایي چې دغه مهم او لوی بدلون یو عاقلانه پروګرام ته اړتیا لري، تر څو دغه بدلون په تدریجي ډول ګام په ګام تطبیق شي. د ماشومانو د حقونو او فعال یزدان حاتمی بیا د پوهنې وزارت دغه کار باندې نیوکه کوي او وایي،
سپردن سرنوشت کودکان به دست ملاهایی که بارها
در مشمن و در برخلیک سپارل حق و ملایان و تا چه پکرات و پا جنسی تیری تورن شوی تاریخی جفا ده. پخوانی درسی میتودون چه تاو تریخواله و سر ملوی پخوانی اخوندی کرنی دی. دا ډول ښوونیز نظام د ماشومانو انرژي له منځه وړي.
تر دا مهاله معلومه نه ده چې دغه نوې پریکړه به کله عملي شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوست لیست ورو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.